تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو بیا هم په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو، او لا وروسته به د مشال ریډیو 2 اونیزې خبرونې هم د دې ګړۍ برخه وي. خو لومړی مو خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن له قومي اسمبلی څخه د باور رای اخلي. اروپایي پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلې دي، او د بیلاروس حکومت هلته د بشري حقونو د یو مشهور سازمان پر ضد د جرمونو مقدمه پیل کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن له قومي اسمبلی څخه د باور رای اخلي. عمران خان دا اعلان د مارچ پر 14مه نیټه له هغه وروسته ولسته د وینا پر مهال وکړ چې ګوند یې د سینټ په انتخاباتو کې د اپوزیشن پر تله کمی چوکۍ وګټلې. عمران خان ویل چې د عدمي اعتماد د رایو بهیر به په ښکاره کېږي، او حتی د ګوند تحریک انصاف غړي هم کولای سي چې د هغه پر ضد رای ورکړي. نوموړي ویل که د هغوی ملاتړ ورته حاصل نه و، نو هغه تیار دی چې د اپوزیشن پر چوکۍ وکښېني. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان بیگا د سند په سکر کې خبر اعلان ته ویل چې د اپوزیشن یو غړی به هم د قومي اسمبلی د نن په غونډه کې ګډون نه کوي. د بلوچستان په سیبی سیمه کې یوې 14 15 تنه وژلي او دوی ټپي کړي دي. د سیبی مرستیال کمشنر زاهد شاه ویلي چې دا 14 د مارچ پر 15مه د ودانیو جوړونکو یوې کمپنۍ پر موټر سوي او وژل سوي کسان، مزدوران او ټپي سوي د هغوی امنیت ساتونکي دي. د ویلي چې دوی په دې اړه پلټنې کوي. چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. پښتونخوا ملي اومي ګوند په پاکستان جمهوری تحریک کې ورسره ملګري دوه ګوندونه تورن کړي دي چې له دوی سره د سینټ په انتخاباتو کې دوکه کړې ده. د پښتونخوا ملي اومي ګوند مرکزی ویاند رضا محمد رضا وای، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن او بلوچستان نېشنل ګوند مینګر ډلې د پاکستان جمهوری تحریک تر چتر لاندې له دوی سره واده کړی و، خو بیا یې هم د په وینا د دوی امیدوار عثمان خان کاکړ ته ووټ نه دی ورکړی. نوموړي د مارچ پر 15مه مشال راډیو ته ویل چې د دې دوه ګوندونو د وادو خلاف ورزي له کبله نه یوازې د دوی امیدوار بریالی نه سو، بلکې د ده په وینا دا کار د پاکستان جمهوری تحریک لپاره هم د بدنامۍ سبب سو. بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډله او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله وایي چې دوی له پښتونخوا ملي اومي ګوند سره داسې واده نه وکړي. اروپایي پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلې دي. د یاد پارلمان لخوا د مارچ پر 15مه ناوخته د افغانستان د حالت په اړه په یو خبر پاڼه کې د خبریالانو د بشري حقونو د فعالانو او مدني ټولنو غړیو وژنه غندل سوې او په سمدستي توګه په دې هیواد کې د دایمي اوربند اوښتنه سوې ده. اروپایي پارلمان د مارچ پر 2مه په ننګرهار کې د دریو ښځینه خبریالانو وژنه سخته د اندېښنې وړ بللې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه ګام ستایلی دی چې وژل سویو او افغان فعالو میرمنو ته د زړورتیا افتخاري ایوارډونه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سرش کال د مارچ پر 8مه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یو شمیر زړور ښځو ته ایوارډونه ورکوي. د بیلاروس چارواکو هلته د بشري حقونو د یو مشهور سازمان یو شمیر غړي نیولي او د دې سازمان پر ضد یې د جرمونو مقدمه پیل کړې ده. دا په بیلاروس کې د ټولواکي مشر الکساندر لوکاشنکا پر مخالفینو د چاپو تازه لړۍ ده. د ویاس نا په نامه د سازمان د مارچ پر 15مه ویلي چې د پلټونو کمیټې د دوی پر ضد مقدمه پیل کړې او تورې پور کړې چې یاد سازمان داسې ولسي احتجاجونو ته مالي او موادي مرستې ورکوي چې بندیز پرې نسته او له امن زمه سرغړونه کوي. د ویاسنا په نامه د سازمان په بیلاروس کې د شکنجه کولو په زرګونو گرفتاریو او سیاسي بندیانو په ګډون له بشري حقونو د سرغړونو په اړه د معلوماتو خوندي کولو یو له تر ټولو مشهورو سازمانونو دی. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست درنو اوریدونکو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن له کومې اسمبلی څخه د باور ترلاسه کولو لپاره رای اخلي. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که اوریدونکو ته په دې اړه شننه وکړي چې وزیر اعظم عمران خان له پارلمان څخه د رای اخیستلو د اعتماد رای اخیستلو پریکړه ولې کړې ده؟
ډیره مننه ستاسو، سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. د پاکستان وزیر اعظم د باور یا د اعتماد رای د اخیستو فیصله ځکه کړې ده چې دوه ورځې وړاندې کله د سینټ لپاره د نیم سینټ چې کوم غړي به څو ورځې وروسته هغه موده پوره کېږي شپږ کاله، نو د هغې انتخابات وو د نوي سینیټرانو دپاره. په هغې کې د اسلام آباد نه چې کوم یو مهم مقابله وه دوه کاندیدانو د اپوزیشن لخوا، د پیپلز پارټۍ پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او دغه رنګې د پی ټی آی اتحادیانو لخوا چې کوم د مالیې وزیر دی، فاینانس منسټر دی عبدالحفیظ شیخ، د هغې ترمنځ مقابله هغه حکومتي کینډیډیټ کاندید امیدوار عبدالحفیظ شیخ هغه کې شکست سره مخامخ شو، ماتې وخوړ، او د اپوزیشن هغه کاندید امیدوار یوسف رضا ګیلانی انتخاباتو ګټل. نو بیا په یو اپوزیشن دلو غوښتنه کوله چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي، ځکه د اپوزیشن دا دعوه وه چې په قومي اسمبلی کې حکومت هغه خپل اکثریت هغه د لاسه ورکړ. اوس هم دا خو ارزیاته معلومه ده چې د وزیر اعظم انتخاب قومي اسمبلی په ساده اکثریت باندې کوي. که یو ووټ یا رائے د یوې ډلې زیاته وي د بلې نه، نو د هغې امیدوار یا د هغې مشر هغه وزیر اعظم کیدی شي. نو عمران خان هم د دې قومي اسمبلی د انتخاباتو په بنیاد هغه وزیر اعظم هم نو په وزیر اعظم باندې یو سیاسي دباو زیات شوی وو، ځکه اپوزیشن دا نن چې اپوزیشن مخالف ډلې نه ورځي پارلیمان ته چې کله به عمران خان د اعتماد رای اخلي، نو هغوی دا دلیل وړاندې کړو تېره ورځ چې عمران خان اعتماد پارلیمان او دغه رنګې د قومي اسمبلی د لاسه ورکړی دی، او اکثریت د اپوزیشن چې کومه دعوه ده چې هغه اوس نه لري. نو دغه بنیاد باندې عمران خان غواړي چې یو وار بیا د باور رای هغه ترلاسه کړي، د اعتماد رای واخلي. دغه یو بنیادي علت دی، او ځینې خلک د عمران خان دا فیصله ستایي هم چې تعریف هم کړی دی فیصله. او به کتی شي چې کله شاوخوا په باندې دولس بجې د پاکستان په وخت د قومي اسمبلی غونډه کیږي، سره له دې چې اپوزیشن نه ورځي چې عمران خان د اعتماد رای اخلي او کنه.
مننه. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او تاسو ته په دې اړه معلومات درکول. په دې موضوع کې پات کیجو، د طاهر خان په خبرو کې تاسو اوریدل چې اپوزیشن ویلي چې دوی په دې غونډه کې برخه نه اخلي. د اپوزیشن لخوا دا اعلان د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په سکر کې وکړ. هغه ویل چې د نن په غونډه کې به د اپوزیشن یو غړی هم برخه نه اخلي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
په سکر خار کې په خبری کانفرنس کې د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې حزب اختلاف په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د اعتماد د ووټ اغیستلو په غونډه کې د ګډون نه کولو فیصله کړې ده. د یوسف رضا ګیلانی د ګټې په صورت کې په وزیر اعظم عدم اعتماد شوی دی، او ولسمشر د دې اجلاس رابللو دا وجه لیکلې ده چې تا د اکثریت اعتماد بایللې دی، نو ته بیا د اعتماد ووټ واخله. د اپوزیشن د شرکت نه کول وروسته به د دې اجلاس هیڅ سیاسي اهمیت هم نه وي.
اس اجلاس کی کوئی سیاسی اهمیت نہیں ہوگی.
بلې خواته هم تیر ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په اسلام آباد کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د پارلماني پارټۍ په غونډه کې د یاد ګوند اتحادیانو هم ګډون کړی دی، او د دغه غونډې وروسته وفاقي وزیر پواد چودري ویلي دي چې د اعتماد د ووټ اخیستلو لپاره د هغوی شمیره پوره ده. 179 د سپیکر سیب خپل ووټ نه شمارل کیږي، نو په دې وجه یو سل یو کم اتیا غړي به وزیر اعظم ته د اعتماد ووټ ورکوي، او دا به د پاکستان د تاریخ یو اهمه واقعه وي. ولی چې چری هم کوم بل وزیر اعظم داسې د جرأت قدم نه دی پورته کړی او د دې داسې ډیر ضرورت هم نه و، ولی چې زموږ بلی سینیټری 144 ووټونه ترلاسه کړي دي. وزیر اعظم عمران خان د سینیټ په انتخاباتو کې په قومي اسمبلی کې د اکثریت باوجود د سینیټ د یوې عمومي څوکۍ د بایللو په سر د پارلمان نه بیا د اعتماد د ووټ ترلاسه کولو فیصله کړې وه. خو مولانا فضل الرحمن وایي عمران خان به اوس د هغه غړو نه هم د اعتماد ووټ اخلي کوم چې د سینیټ په انتخاباتو کې د هغه لخوا غوره کړی شوی امیدوار عبدالحفیظ شیخ ته ووټونه نه و ورکړي. فضل الرحمن وایي داسې کار چې کله د سینیټ په چیرمین د هغوی لخوا په ترسره شوي عدم اعتماد کې شوی و، نو عمران خان هغه وخت ویلی و چې د حزب اختلاف ځینې غړو د خپل ضمیر مطابق حکمران اتحاد ته ووټ ورکړی دی.
اپنے پی ٹی آئی کے اراکین کو وہ خود بکاؤ مال کہہ رہے ہیں.
خپلو غړو ته تا خرچ شوی مال ویلی دی او چې دی د اعتماد ووټ اخلي نو د دغه 13 کسانو رائے به پکې هم شامل وي. اوس پوښتنه دا ده چې د سنجرانی خلاف چې کله عدم اعتماد شوی و او زمون کسانو خپله وفاداری بدله کړې وه، نو عمران خان ویلی و چې دا د دوی د ضمیر آواز دی، نو د خپلې پارټۍ د خلکو ووټ ورکولو ته تا خرڅېدل ولی وایي؟
آج وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کے ان کو ووٹ نہ دینے کو بکنے سے کیوں تعبیر کر رہے ہیں؟
نن ورز د وزیر اعظم د اعتماد ووٹ ترلاسه کولو په اړه د قومي اسمبلی د ایجنډي تر مخه به په وزیر اعظم عمران خان د اعتماد قرارداد شاه محمود قریشی وړاندې کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم 11 بجو،
د کرخه په غاړه
په 12 بجو،
سندره جادوګری
په 1:30 بجا،
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو،
پام کوا
په 3:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 4 بجو،
سروي
په 4:30 بجو. مشال ریډیو ته ورجیاست د نو اوریدونکو، پښتونخوا ملي او می ګوند په پاکستان جمهوریت تحریک کې ورسره ملګری دوه ګوندونه تورن کړی دي چې د دوی په وینا د سینټ په انتخاباتو کې دوکه ورکړې ده. د پښتونخوا ملي او می ګوند د ریز د ایچ جمعیت علما اسلام افضل الرحمن ډلې او بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې له دوی سره واده کړی و خو بیا اوټ نه دی ورکړی. دا دواړه ګوندونه وایي چې دوی له پښتونخوا ملي او می ګوند سره داسې واده نه وکړي لکه څنګه چې یاد ګوند یادوي. په دې اړه رپورټ لنډې دمې ورسته. پښتونخوا ملي او می ګوند وایي جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې او بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې د پاکستان جمهوریت تحریک تر چتر لاندې له دوی سره واده کړی و خو بیا یې هم د دوی امیدوار عثمان کاکړ ته ووټ ورنه کړ. د پښتونخوا ملي او می ګوند مرکزی ویاند او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا د مارچ پر 15 مشال راډیو ته ویل چې د دې دوو ګوندونو د واده خلافۍ له کبله نه یوازې د دوی امیدوار بریالی نسو بلکې د د په وینا دا کار د پاکستان جمهوریت تحریک لپاره هم د بدنامۍ سبب شوی دی.
ډېر واضح دا فیصله وه، بلکې زه دا درته وایم دا د پی ډی ایم فیصله وه چې یعنې د پښتونخوا ملي پارټي دغه امیدوار به پی ډی ایم صوبایي پی ډی ایم د بلوچستان چې دی دا بې کامیابه کوي. په دې زموږ په ګډ ملک کې موږ مشترکه الیکشن کوو. پښتونخوا صوبا کې دوی حتی جمعه اسلامي نه ایډجسټ کړې وه چې هغه د پی ډی ایم برخه نه وه. دا پی ڈی ایم په پنجاب کې، په مرکز، په اسلام آباد کې، په سیند کې، هر ځای کې په اتحاد باندې د الیکشن وسو. د پی ڈی ایم د فیصلې لاندې موږ امیدواران وو، دوی به موږ ته ووټ راکوه.
رضا محمد رضا زیاته کړه چې اسټبلیشمنت په هر صورت د عثمان خان کاکړ د کامیاب کېدو مخه نیوله او د ده په وینا له بده مرغه جمعیت علما اسلام فی او بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډله د دې ښکار شوې دي. رضا محمد رضا زیاته کړه چې دوی به د پاکستان جمهوریت تحریک په راتلونکو غونډو کې دا مسله ضرور راپورته کوي. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې د صوبایي اسمبلی غړي ثناءالله بلوچ په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې دوی له پښتونخوا ملي او می ګوند سره هیڅ واده نه وکړي. دویل د دې ګوند مشرتابه یوازې له بلوچستان نېشنل ګوند څخه د امیدوار درولو لپاره د تایید کولو غوښتنه کړې وه.
پښتونخوا مېپ چې دی موږ سره د دوی نه یو واده سوي دی نه موږ د دوی قرضدار یو. د دوی سره خالي یو ووټ وو د نصر الله زیری صاحب دوی رالی مشته چې مشته یو تایید تجویز کننده مشته پکار دی. نو هغه په اخلاقي طور بلوچستان نېشنل پارټي د دوی یو خلګته تجویز کننده راکي چې به ایستې کاغذ جمع سي، ولې چې د دوی سپاره دومره ممبران هم نه وو چې دوی کاغذ جمع کړي. بیا د دې بعد د ټولو عمل کې نه موږ سره دوی رابطه کړې دي. پښتونخوا مېپ یو ځای هم په یو هم دا قومي سطح په پی ٹی ایم مجلس کې یا په صوبائی سطح پی ٹی ایم مجلس کې دا خبر نه دی کړې دي او نه دا خواهش اظهار کړې دي.
ثناء الله بلوچ وویل چې له دوی سره په خپل ووټونه دومره کم و چې خپل یو امیدوار ساجد ترینی هم بریالی نه کړای سو. بل پلو د جمعیت علما اسلام فی د بلوچستان مشر او د قومي اسمبلی غړي مولانا عبدالواسی مشال رډی تویل دوی د پښتونخوا ملي اومي ګوند دوه ووټونه پوره وړي وو، خو په دې شرط یې د هغه پور ادا کول واده کړی و چې پښتونخوا ملي اومي ګوند د خپل امیدوار لپاره نور ووټونه پیدا کړي. مولانا عبدالواسی وویل چې پښتونخوا ملي اومي ګوند نور ووټونه پیدا نکړای سو، نو ځکه دوی د ضایع کېدو خطر له کبله هغوی ته د ووټ ورکول مناسب نه وګڼل.
تقریبا چې کاغذان واپس ستل کېدل په دغه مرحله کې دوی رابطه شروع کړه چې زموږ به ووټه قرضه دی هغه راکړه سې موږ الیکشن کوو. بیا موږ وویل چې که دوی نور ووټونه پیدا کولی شي خو موږ به دا ووټه قرضه خامخا ورکړو، ځکه چې په کار دوی هم یو سیټ وګټي دي. لیکن هغه دوی په نور اوټو پیدا کېدو کې ناکامه شول. نو موږ ورته وویل چې که تای خپل نه غوټه جو درکار دي اته غوټه درکار دي که تای دا پر کړي دي نو موږ دا قرضه درکوو. که نه چې موږ تای درکړو یو ستای دي دوه زموږ دا درې او واده به بي ام پي هم ناکامه شي دلته به موږ هم ته هم ناکامه شو شنو دا خو پاتې پایده رسېږي.
پښتونخوا ملي اومي ګوند جمعیت علما اسلام فی او بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډاله درې واړه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د اوسنی حکومت ضد په پاکستان جمهوریت تحریک کې سره ملګري دي. یا تحریک پریکړه کړې و چې د سینټ په انتخاباتو کې به د حکومتي اتحاد پر ضد د یو بل امیدوارانو ته ووټ ورکوي چې په سینټ کې اکثریت ترلاسه کړي. دا انتخابات د مارچ پر درې منیټه وسو چې له اته څلوېښت سیټونو څخه واکمن تحریک انصاف یوازې اتلس وګټل.
تمونا
دنیا په وجود کې راغل لدنون نشو آغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي چې سو اتین سو یا بورډر سو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مختش به ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دا ټیم د ایس نشره ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسمی بجی او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر درې نیمه بجی ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجستن اوریدونکو، د پاکستان ملکی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال دوه وسلوال هوجلې. د دوی په وینا په دې مهال یو اسکر هم ټپي شوی دی. بل پلو مهال ته نه څرګند وسلوالو یو ځایی کس په ډزو وژل دی. عمر وزیر نور حال راکوي.
یو لوړ پوړی امنیتي افسر چې ورته له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه وه د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې تیره ورځ شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل منظر خیل سیمه کې د وسلوالو سرتیرو ترمنځ نه خطا شوې. دوه وسلوال یې وژلې دي او د وسلوالو په ډزو کې یو سکیورټي اهلکار هم ژوبل شوی دی. د دوی په وینا امنیتي سرتیرو باندې تحصیل د تاخیل منظر خیل سیمه کې د لټون عملیاتو پر مهال وسلوالو ډزې کړې. په دغه ډزو کې یو سرتیری ژوبل شوی. د دوی په وینا امنیتي سرتیرو په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال وژلې دي. دوی د وژل شوو وسلوالو عکسونه هم رسنیو سره شریک کړي. امنیتي چارواکي او پولیس وایي چې تیر ماشام په یوه بلا پیخه کې میرلی کې یو ځایي کس ناڅرګنده وسلوالو په ډزو وژلې. د پولیسو په وینا میرلی دک پول سره نږدې ناڅرګنده وسلوالو د یو ګاډی نه په ځایي کس ډزې کړې، ځای پر ځای وژلې دی. وسلوال په تیښته کې بریالی شوي. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور په وینا د نامعلومه وسلوالو ضد مقدمه درج شوې، د پیښې پلاټنې کړې. روان کال شمالی وزیرستان کې دغه اتم هدفي برید دی. تیر 2000 کال کې دغلته شپږ څلوېښت هدفي بریدونه شوي ول. ځایي ولس د دغه نامنۍ او هدفي بریدونو ضد په وار وار احتجاجونه کړي. حکومت نایدا امن باوري کولو غوښتنې تکرار کړې. حکومت او فوز په وار وار ویلي چې دغلته یې امن پر ځای کړی، وسلوال یې شړلي او د لږ ډېر داسې پیښو د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستی شئ.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته ورځ د نورو دونکو د سند های کورټ د وجلسوي خبريال ولی بابر په مقدمه کې تورنسوي کسان ټول خوشی کړی دی. ولسوی چې د هغه پر ضد ثبوتونه خو د ولی بابر کورنۍ او د خبريالانو سازمانونو د بی انصافي بللې ده. د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان په دې اړه رپورټ لري.
د سن های کورټ لړکانی دو کسیزه بنچ د پخوانی وجلې شوی خبریال ولی خان بابر په قضیه کې د شپږو تورونو کسانو د خوشی کولو امر کړی دی. د سن های کورټ د دغه پریکړې وروسته په کراچۍ کې د ولی خان بابر رور مرتضی خان بابر مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې ډیر انتظار مو کړو خو موږ ته انصاف ملاو نه شو.
لړکانه بنچ کوم های کورټ دا غو اپیل منظور کړی نو وجوهات هم دا ورته ویلي چې به ثبوت نه کافي او غلط تفتیش شوی دی او د پروسیکیوشن غلطیانه دي. دلته انصاف د پاره چې دی د کارون دولت په کار دی، د ایوب علیه السلام صبر په کار دی او د نوح علیه السلام عمر په کار دی، نه انصافي ده.
بلخوا په کراچۍ کې د جرنلستانو اتحادیه، کراچۍ یونین اف جرنلست، کراچۍ پریس کلب او نورو سازمانانو د دې پریکړې په اړه د افسوس څرګندونه کړې او د سن حکومت څخه د دغه فیصلې خلاف په سپریم کورټ کې د اپیل کولو غوښتنه کړې. په کراچۍ کې یو خبریال او د کراچۍ پریس کلب پخوانی نائب صدر نعمت خان په دې اړه مشال
د ولی خان بابر کیس کوم فیصله چې راغلی دا داغه یو پهلو خدا دا ولی خان او ډینیل پل دو کیسونه داسي وو چې پاره کې قاتلان گرفتار شي او د سزاګانې اوریدل شي وي. نو د دینه بعد موږ دا ویلی شو چې د ولی خان د کوروالو چې کوم هسي وي، کوم کوششونه کوم مهنتونه وا خو ضایع شول. خو د دین علاوه د صحافیانو صحافت ته پاره ملو د چکا دا یو دو کیسونه داسي دي چې په دې کې کم اس کم سزاګانې اوریدل شي دي. خو نن دا پس کم دو صحافیانو په ځی چې کوم جرمونه دي دا وو چې کوم امپیونټی حاصل دا 100% تبیا ورسېدله.
لدی وړاندې په قضیه کې د سن په کنکورټ ضلع کې جوړ د تر هر غره عزت په خوانی عدالت په ډومبي مارچ کال 2014 کې شپږو تورنو کسانو ته سزاګانې ورولې وي چې پکې تورن فیصل محمود موټا او کامران زیشان ته د مرګ سزا او محمد علی رضوی، محمد شاروخ، طاهر نوید او شکیل تا د عمر بند سزاګانی اورولی وی. خو بیا د هغوی وکیل د سزاګانو خلاف په سن های کورټ کې خواص کړی وو. اتیش کلنا ولی خان بابر چې په کراچۍ کې د جیو نیوز خبریالو او په 13 جنوري کال 2011 کې د خار په لیاقت آباد سیمه کې په وسلوال برید کې وجلې شوی وو. د ولی خان بابر په وجنه کې مرکزی تورن فیصل موټا په کال 2015 کې د رینجرو لخوا د متحده قومي موومنټ ایم کیو ایم په مرکز 90 د عملیاتو په مهال ولې شوی وو. او بل تورن سید محمد کامران د جون په میاشت کال 2016 کې پولیسو نیولې وو او نور تورن کسان هم په بیلا بیلا وختونو کې پولیسو او رینجرو په عملیاتو کې نیولې وو. د تورنو کسانو د نیولو وروسته د پولیسو، رینجرو او نورو ادارو په مرسته جوړې پلټنیزې ډلې جی آی ټی ویلې وو چې د ولی خان بابر په وجلو کې تورن کسانو تعلق د متحد دا قومي مومنټ ایم کیو ایم سره دی، او هغوی د ولی بابر د وجلو پریکړه د خپل ګوند د مشرانو په وینا کړې ده، خو په دې اړه تر اوسه د ایم کیو ایم غړو څه نه دي ویلي. بلخوا د ولی بابر د قضیه سره تړاو لرونکي یو سرکاري وکیل، یو گواه، دوه پولیس سپاهیان سره و کسان هم په وسلوال بریدونو کې په کراچۍ کې وجلې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د صحت محکمې چارواکو پر حکومت غږ کړی دی چې د ټول بند د لری کولو پریکړه دی تدیبیا کتنه وکړي. د دې په وینا د ځکه چې هلته د خلک پر کورونا وایرس د مخنیوي لپاره پر ورکړل شوو لارښوونو عمل نه کوي، او د هغه له کبله د کورونا وایرس ناروغانو شمیره بیا زیاته شوې ده. شبیر احمد جان په دې اړه نور حال راکوي.
پاکستان کې د کرونا وایرس د سار مرکزی ادارې ان سی او سی په 23 فروری ملک کې د کرونا وبا له وجې لګول شوی بندیزونو کې د نرمۍ اعلان کړی وو، او ځینې ځایونو کې د ټولبند پروتوکولو پریکړه هم کړې وه. خو ډاکټران وایي چې دغه نرمۍ اعلانولو او ټولبند پروتوکولو وروسته کرونا کیسونه نور هم زیات شوي دي. د دوی په وینا د ان سی او سی شمیرې ښایي چې د فروری په 20 ټول ملک کې په دغه ورځ 1,216 کیسونه، بیا په 2 مارچ 1,438 کیسونه، او په 4 مارچ 1,509 دغه کیسونه رسیدلی دي، او دا تیر یوه هفته کې 13% زیاتوالی ښایي. نو باید بندیزونه لګولو باندې نظرثانی وکړي. پېښور کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي ډاکټر اشفاق خټک په دې اقله مشال ایډو ته وایي،
زمونږ دا اندېښنې دي چې یاره ویکسین هم روان دي. دوه درې ریزن کېدای شي زما په ذهن. یو خدا دا چې ولس بالکل د همدغه سیس احتیاطونه پرېښي دي، ماسک ګڼو تنه تلل، ودونه غمونو کې احتیاط نه کول، نو یو ریزن خدا غا دی. دویم ریزن زما په ذهن خدام کې دي چې د نوی نوی کوم ویریانټ راغلی دي، نو هغه ویریانټ مسله ده، هغه ویریانټ پرابلم دا ده چې هغه د ویکسین هم په هغه کې غنه کوي کار نه کوي. دریم د حکومت د بندیز اوچتېدل هم زما په ذهن یو اهم غښکاري. نو دغه درې وړه سیزونه زما په ذهن د سیز دا ده چې دا کرونا کوم کیسز دي سوا شوي دي، اندېښنې دي چې د نور هم سوا کې کوم د احتیاط ونه کړلو.
ولې په دې اړه مو د مرکزي او صوبایي حکومتونو چارواکو سره دا تماس نیول هڅه وکړي خو بریالي نه شو. خو د هغوی وروستو خیبر پښتونخوا کې د کرونا وبا لپاره حکومتي ویان ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته وویل چې حاضر وخت حالات د حکومت او د صحت محکمې په قابو کې دي، او کشر د ولس لخوا بې احتیاطي سیوا شوا او کیسونه وبایي او خطرناک شکل خپل کړو، نو واپس حکومت ټول بند اړخ ته تللی شي، او ځینې ځایونو کې اوس هم بندیزونه شته دي.
زموږ د پوزیټیویټی چې کوم انډیکس دی نو هغه تقریبا 3.5% پورې دی که نه. یس، پاکستان کې آزاد کشمیر کې میرپور سایت پوزیټیویټی ډېره ختلی وه، نو هغه ځای کې لاک ډاؤن لګېدلی دي، کمپلیټ لاک ډاؤن دی په ډسټرکټ کې. بالکل جی ہے کہ خوب شک نشته چې لکه عوامو ته خطر جوړی گی او کیسونه زیادې دل شو شي، پوزیټیویټی زیات شي، خلک احتیاط نه کوي، ته احتیاطي تدابیر نه اپناوي، ماسکونه نه چي یا غنو غنو ژوند ته ورزي، لاس وینځلو او د توخي او د پرنجي چې کوم حفاظتي تدابیر یې نه کوي، نو ډیفینیټلی بیماری به زیاتېږي. نو بیا به حکومت خامخا هغه شیزونه باندې غور کوي چې کوم کې بیا چې تکلیف ولې زیات دي، لاک ډاؤن دي، مایکرو لاک ډاؤن یا پارٹ لاک ډاؤن یا کی دي شي فل لاک ډاؤن ته لاړ شي.
یاد دی چې په 23 فروری د کرونا د سار قومي ادارې یا ان سی او سی په ټول ملک کې په دفترونو کې د پوره حاضرۍ، شادي حالونو، تعلیم ادارو، سینماګانو، مزارونو او پارکونو کې هم د رغونډېدو بندیزونه لری کولو اعلان کړی وو، او الیکشن کمیشن ته هم د بلدیاتی او کنټرولمنټ بورډ ټاکنو کولو اجازه ورکړې وه. ولې 100 ورځې وړاندې پاکستان کې کېدونکي پاکستان کرکټ لیګ د ځینو لوبغاړو د کرونا ټیسټونو مثبت راتلو وروسته دغه پی ایس ایل ټورنمنټ هم ځنډولی شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې به پاتې شو. په اسلام آباد کې حکومتي چارواکو دوه کالجونه له هغه وروسته تړلي چې هلته د کورونا وایرس ناروغان مندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت تر دې وړاندې د مارچ له لومړۍ نیټې په ملک کې د ټولو تعلیمي ادارو پرانیستلو اعلان کړی و. د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د اسلام آباد په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د کورونا مخ په زیاتېدونکو کیسونو په وجه دوه سرکاري کالجونه د نامعلومه مودې پورې تړل شوي. دغه لړکې د مارچ په 15 نیټه ډیسټریکټ هیلث آفیسر یا ډی ایچ او د اسلام آباد ضلع انتظامی ته د دوه سرکاري کالجونو I-10-1 او F-7 د تړلو هدایت جاری کړي. د کوم وروسته چې د اسلام آباد ډیپټي کمشنر حمزه شفقات دواړه کالجونه تر د نامعلومه مودې پورې تړلي دي. د اسلام آباد د F-7 کالج یو استاد اشرف علی د مارچ په 15 مشال ریډیو ته وی دوی ته اول معلومه نه وا، خو چې د زده کوونکو ټیسټونه یې وکړه نو معلومه شو ورته چې ځینې زده کوونکي د کورونا پرنس اخته دي.
ماری کالج میں رینڈم ٹیسٹ کی گئی اور تقریبا 7
دی وی زموږ په کالج کې د ځینې کسانو ټیسټونه وکړې شو او تقریبا د وز د کوونکو ټیسټونه مثبت راغلي. د کوم رسته چې د صحت د ضلع افسر په حکم باندې کالج د نامعلومه مودې پورې وتړلې شو او ټول متاثر کسان قرنطین کړي شوي او د قرنطین وخت پوره کېدو وروسته به بیا د دوی ټیسټونه کیږي او د ټیسټونو منفی راتلو وروسته به فیصله کیږي چې کالج به کله خلاصیږي او د حکومت او د صحت د ضلع افسر د احکاماتو به انتظار کوو چې کله یې حکم ورکړو نو کالج به بیرته خلاص شي.
دوباره سے کالج کو کھولا جائے گا.
د په داسې حال کې ده چې د صحت د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاحکار ډاکټر فیصل سلطان د مارچ په 15 نیټه په خپل ټویټر پاڼې لیکلي، پاکستان کې د کورونا په کیسونو کې زیاتوالی روان دی او د مثبت کیسونو شرح یوه هفته کې د 3.1% نه 4.6% ته رسیدلی. مشال ریډیو چې په تعلیمي ادارو کې د کورونا د کیسونو راتلو او د صحت د چارو د سلاحکار ډاکټر فیصل سلطان د دې اندېښنو په اړه د اسلام آباد د سرکاري اسپتال پیمز د کورونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربی نو پوښتل نو هغه وی
د کورونا مریضانو یو لوی تعداد د تیرې هفتې نه دوباره د اسپتالونو مخه کړې ده او دا وخت په پیمز اسپتال کې هم نوي وارډونه چې دي هغه دوباره کولاو شوي دي. کرونا نو داغی بنیادی وجہ هم ایس او پیز باندې عمل نه کول دي. حکومت سکولونو کې چې کیسز راغلي دي نو هغه هم ایس او پیز باندې چې کوم استادان دي هغه پراپر عمل نه کوي او تاسو به کتلی چې په عام چاپیر چل کې هم خلک چې دي نو هغه په ایس او پیز باندې عمل نه کوي. د دې وجہ نه ډیر لوی تعداد کې مریضان د اسپیتالونو مخ کوي او په تعلیمي ادارو کې هم دغه کیسونه دوباره مخ ته راغلي.
یاد لري د کرونا د سر اداري ان سی او سی د فروری په 14 په دې هیواد کې په کاروباري هلو ځلو دفترونو او په اسکولونو لګیدلو پابندیو کې نرمی راوستې وه. وروسته بیا د مارچ په لومړۍ نیټه د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د اسکولونو په بشپړه توګه د خلاصولو اعلان کړی و. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورل شي.
مشال ریډیو ته غوږ یاستو. تاسو په امه د مشال ریډیو نزی خبرونې تور تمونو پر لور راګرځوم. په پاکستان کې یو شمیر کسان له مدو رئیسی په بیلابیلو نشو روږ دي چې د بیلابیلو لاملونو له کبله د نشو خواته مخه کړې ده. په دې کې ګڼ شمیر کسان اوس په بیلابیلو مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي. د دې اونزی خبرونې په دغه برخه کې د هغو کسانو خبرې اوري چې په نشه روږ شوي او اوس یې درملنه روانه ده. د خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره احمد شاہ اعظمی جوڑے میں.
تور تمنا
د مشال رادیو په ونې خبرونه تورتمنه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. تورتمنه خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونې لاملونو توانونو او اغیز باندې بحث اوري. په پاکستان کې لوږدې مودې راهیسې یو شمېر کسان په نشي توکو روسوي چې د وخت په تیرېدو سره بیلابیلو او نوو نشي توکو ته مخه کړې ده. په تیره خبرونه کې تاسو په پاکستان کې په نشي توکو د روږدېدو د لاملونو په اړه بحث واورېدی. په روانه خبرونه کې به د هغو کسانو خبرې واوري چې په نشو روسوي او اوس یې درملنه روانه ده یا پای ته رسېدلې ده. په پاکستان کې د بیلابیلو عمرونو یو شمېر کسان له مودو راهیسې په بیلابیلو نشو روږدي چې زیاتره ځوانان دي. د ملګرو ملتونو د 2013 کال د یوې سروې له مخې هلته په نشو د روږدو زیاتره کسان عمرونه له 25 څخه تر 9-10 کلونو پورې دي. اخوا بیا د ملګرو ملتونو یو بل راپور وایي چې په پاکستان کې ټول ټال شاوخوا 6.5 لک کسان په نشو روږدي. په پاکستان کې په نشو روږد کسان د نشو پیلولو بیلابیل لاملونه یادوي. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکز کې یو شپږ شپېته کلن ډاکټر هم له یوې میاشتې راهیسې تر درملنې لاندې دی. د طب دغه ډاکټر وایي چې په 2014 کال کې د طب په ډګر کې له څه باندې 40 کلن خدمت وروسته په شلم ګریډ کې ریټایرډ یا تقاعد شو. د نوموړي په وینا په لومړي ځل یې په 1940 کال کې هغه وخت نشې پیل کړې چې د طب یا میډیکل زده کوونکی وو. وروسته یې وخت په وخت نشې پرېښي او بیا وروسته یې پیل کړې دي.
ما په 74-75 کې نشه شروع کړې د چرسه او بیا دا چې یو ټایم بوی مطلب دی لږ به مکړي څلور کاله دوه کاله درې کاله دې شي مو وخت برکه به یې ښکاره یې بلډن یو نه مې اگزام د نږدې وو نو مطلب ګرځې شپه دایس ګر کې بنارس اگزام یې هغه ډېر سخت اگزام دی انګلیسي مزامین ډېر سخت وي دا بعد بیا چې فاینل ته راورسېدو بیا ارشیف الکول انو دا الکنسیون ال 79 بعد ایتی 81 چې مې کله وبسو دا مافین کانستټیوشن چې جس لایف یو ان دا نشو وکړي.
نو مور دې ته ویچ پټول کورنۍ کې وازنې کس چې نشي پیل کړي د پوینا نشه یوازې کوي او د نشو ملګری نه لري. دغه پوینا خپل اولادونو د درملین لپاره په دغه مرکز کې داخل کړي او د پوینا اوس مخ پر رغې دودي. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم په نشو روږد کسانو درملنې دی مرکز کې د بیلابیلو عمرونو کسان موجود دي. د کوټې د نوي کلی 14 کلن محمد سلیمان هم اوس مهال په دې مرکز کې تر درملنې لاندې دي. نو موري وای خپل پلار او ملګرو ته په کتوې نشي پیل کړي خو اوس په دغه مرکز کې مسلکي کارونه زده کوي او صحت یې ښه شوی دی.
ما پلان نشه کوله از مش مخته مطلب مش کور کې ګور د مخته کښنان مخته کول دغه باندې بس هغه دودم په مجلې کې دی بیا د باندې یارانم سکواله یاران سره ځک شینسته مغې نشه کول نه دغه کې زم نشي کې منتلاس ما هم نشه شروع کول هغه سره هغه ویل دم سکواله نه ما ته بم راکول یو دم سکو دغه کې زم ما ډیر سکوم شروع کړ اوس ما یو کال نشه کړې 15 ورځې کې تخیر سره سم.
پر دې سربیره د کوچلاغ شلکلن ځوان کمال خان وای چې د چرسیانو په محفل کې په چرسو رورسو او نورې پر ځان کنټرول نه وو. نوموړی چې یو دکاندار دی یو کال یې نشه کړې او بیا وروسته دې مرکز ته د درملنې لپاره ورستل شوی دی.
بس هلته به نو ناست خلک ناست دفتر به دفتر کې بهش پنځېر خلک ناست هغه به د چرس کول نشه به کولې نو دفتر کې یو کیسه سامان به شو هغه به مراستی نو یو ځل لم ډېر بوی ولته به شي نه دا مې نه پوهېدم راته دا یو دم وایي دم شوم وایي به تاغه دې ته ټوټه ټوټه ورځ ورځ ادم مخته کې ځم به هم ځان ډېر نیوسته چې په ورځ کې میر سیګر سوی اوسله دونه نه یم چې راغلی دلته څه پات څه درا کړه ورونه دې را خبر شو خبر دا یو سره ادم
کتم ځین کسان په کورونو کې دننه ځینې یوازې خو یو شمېر بیا د ملګرو په مجلسونو کې نشي پیل کړي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د نوي ژوند په نوم په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکز کې هم یو شمېر کسان تر درملنې لاندې دي چې زیاتره ځوانان دي. د سواد 25 کلن ځوان اکبر علي وایي چې ملګرو یې هیروین څکول نو دوی هم پاخته سو خو د مرکز مشر ریاض احمد حیران د درملنې لپاره وروستلې چې له تیرو 15 میاشتې راهیسې درملنه روانه ده.
نو مارګرو سکنجو مو ته مې تم دراګه چې مونږ دې مينو دي دا څنګه ولیک سمزشته کوم
مونږ ته خدا پته نه و چې د دې به دومره تکلیف یا او بیا چې مونږ بیا اخته شو یو بیا مونږ پرېښودی نه شو او تکلیف یې ډېر و عزت پکې نه و ملاګانې به هم کولې نو بار د خلکو نه به هم دي ګونه والا او بس ته به مخې نه راتلې پټول به عزت پکې نشته او کور کې څوک اعتبار نه کوي او خپل خپلوان بې اعتبار نه کوي او سړی نه چې خویان دي او مور و پلار بې اعتبار نه کوي د معاشري خلک پسې صحیح اعتبار وکړي.
بلخوا د سوات معلم جبی فضل معبود خپل کورنۍ لومړی منګوري او بیا پېښور ته د زده کړو لپاره لیږلې و چې هلته له ملګرو سره پنه شو اخته سو. نو موږ خپل کیسه بیانوي.
دا خو جو یو مرګري سره ناس موږ تر سکله غوي وی چې د سی یو نوې شهر غلې د سړی له پکې خوب نه ورګي او سټډي د کین صحیح کولای شي موږ هغه په څه شي استعمال هم کړه نو بیا ورو څنګه چې استعمال کړو نو هغه موږ یې ډېر کړو خوب بنر اتلو دغه بم فیل کوله او چې کله برا سره بیا نو بیا بم مازرا وټو خوراک چې دی هغه به پکې نه کېدو بسکټ چې دی هغه به هم خوړل سټینګ بمس کو نور خوراک به هم نه شو کولی پکې نشه چې دا یو دلیل شی دی.
د نوي ژوند په نوم په سوات کې په نشو د روږد کسانو درملنې مرکز کې د دې سیمې د کالج کالونی 40 کلن محمد ایاز له تیرو 4 میاشتې راهیسې داخل دی. هغه هم د ملګرو په محفل کې نشې پیل کړي. د نوموړي په وینا خپل مزدوري به کول او غرونه یې ماتول خو له تیرو 12 کلن راهیسې بیلابیل نشې ازمویل دي.
ما بس سردین سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي سپین ګولې نولې دا بار سال نه شي مشهور کوي سردي تر سو اپین شو یا پورډر شو یا ستل ته خبر لاړه نشه می کوله دورا باندې را دو لاول خپو مچ را واست مزه چې عالم بیا وسو ډیر سخت خوشاله مس بیا خو بیا چې موږ ته کار سوري ګمار سم ته سہولت ډیر ده او ډیر مینې را لکه د مور پلا پشا.
په پاکستان کې څه هم په تیر وختونو کې د چرسو او هیروینو نشه زیاته کېدل خو په دا ورستي څو کلونو کې دلته د میتام فټامین په نوم نشه استعمال زیات شوی چې کریستل شیشه یا آیس مرتول کیږي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د نشو او جرایمو د مخنیوي ادارې د 2013 کال د سروې لمخې په دې هیواد کې څه باندې 9000 کسان په آیس نشه اخته دي. خو په خیبر پښتونخوا کې د ډرګ ایڈوایزری په نوم د نشو د مخنیوي او درملنې لپاره کارکونکو ادارې د 2019 کال په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې په دې هیواد کې شاوخوا 6000 کسان په آیس نشه روږدي. په پېښور کې د دوست فاونډیشن په نوم په نشو د روږد کسانو درملنې مرکز کې د عبدالوهاب په نوم یو 14 کلن هلک وای چې لنسوار وي تر آیس پورې نشه کارولې دي.
لومړی نشه مې نسوار شو بیا مې ورپسې بس یو میاشت پس مې ویل دا نسوار خو خوند نه کوي بیا مې چر شروع کړ بیا مې یو شپږ میاشتې چر سوس کړ بس بیا مې ورپسې ګولې شو بس بیا مې د ترور د دوی وعدو لاړو مونږ چې لاړو دې کارخانو ته راغو کارخانو ته راغو نو کلیوال هم راته یو نامه وخوله وې آیس نامه وال وې ګرام به در له درکې کارخانو ته به چې لاړو هغه پل لاندې به ساکي ناست هغه پل لاندې به ورننوتو نور نه شیان به م مسا به هم چې راواخېسته بس بیا به راغو په موټرسایکل کور.
په نشو د روږد کسانو درملنې همدې مرکز دوست فاونډیشن کې د بټخیل سوات 40 کلن نصیب الرحمن له شاوخوا 12 کلن راهیسې د بیلابیلو شانو د بیا رغونې کار کوي. نوموړي 28 کاله نشه کړې او په 2009 کال کې یو ملګري دلته د علاج لپاره راوستلی و. د 3 میاشتو درملنې وروسته نوموړي هم هلته په دوست فاونډیشن کې په میاشتنۍ تنخواه کار پیل کړی. هغه وایي چې له ماشوموالي یې په نشو پیل کړی و خو اوس په دې نتیجه رسېدلی چې تر دې بد شی نشته.
نشه ما دیو کوکانه شروع کول نه اوسه میچاس کړه چې اوسه کې بس مخته مخته ګره مده نه هکړې و بیا به پودرم شو پودر څه چې بس دنیا په ما شته نه شي یو ټولې نه کړې دي مله یو نه نه راځي پاتې اګه تین دیو که شرات دیو که چرس دیو که ګولې دیو که چې څه شي دی وسولې نه کړې ده او تقریبا 28 سال ما نشه کړې و. نشه دومره بیکاره شی دی دومره چې په دنیا کې زمو چې یو شی په دونه بیکاره نه دا څومره چې نشه بیکاره ذلیل نشه ذلیل شی دی بس د ژوند ژوندګې نه دار څنګه خلاصي نایانه د خلاصي د عزت د خلاصي د دولت د خلاصي ان عزت تفصیل چې په اړه کې تاسو دا په دې نه شم ویل چې دې په شان یي د وشه بل د یو شي نشته چې بل یو کار یو سره ارڅ کوي نو کوي د پروا نه شته په نه نومونه دي او چې نشه کوي نو د نشي نوم دا نه بدنام او دونه د ښار چې لیان ته وي نشي او په دې یو لیکند ته وي او سره نه مو شرقه بلی نه دي خپل کله نه خپل پروا نه یو سره دې نه قبل
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په نشو رشد کسان د نشو د پیل او لاملونو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کوي چې وروسته د دوی ژوند له کړاو سره مخامخ کړی دی. خو په نشو د رشد کسانو درملنې مرکزونو کې تقریبا ټول داخل کړل شوي کسان پر خپلو نشو او کړنو پښیماني څرګندوي او وایي نشوې روغتیا ته زیات زیان رسولی دی. دوی وایي له رغېدو وروسته به بیا هیڅکله نشو ته مخه نه کړي. روان خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیدي. راتلونکي خبرونه کې به واوري چې په تعلیمي ادارو کې لوستي ځوانان څنګه په نشو اخته کیږي او مخنیوي څنګه روان دي. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکم. روشانه راتلونکي ولري.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
دا هر څه د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نیزه خبرونه تور تمونه واوریدل چې کوربه احمد شاه اعظمی او اوسم تاسو د مشال ریډیو بل خبرونه وړاندې کوو. سازونه زنجیرونه چې د دې خبرونه جوړونکي شاهین بنیری دی.
ستړي مشه ز شاهین بنیری یم او په پښتونخوا کې په موسیقۍ د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د پیښور تاریخي ډبګری بازار ته ورځو چې د مودو مودو نه د خار د ټولنیزو او کلتوري هلو زلو یو مرکز پاتې شوی دی. دا بازار او د دې سره تړلې گاوند د هغه وخت نه آباد دی کله چې رنجیت سنگ په کال 1813 کې په پیښور قبضه وکړه. دلته د بیلابیلو مذهبونو منونکي لکه سیکان، مسلمانان او هندوانو استوګنه کوله او بیا وروسته د موسیقۍ د زده کړو په یو لوی مرکز بدل شو. د پښتو د نورو نوموړو سندرغاړو او موسیقارانو په شان د سندرغاړي گلزار علم دفتر هم دلته وو. دبګری بازار څنګه ځای وو په دغه اړه نوموړی وایي.
یو کال دو در بازار نو د سونو زما په فکر او سوچ باندې زما معلومات نه دا یو نیم سل کال زور چې کوم دی نو یو دا بازار او یو کباړي بازار چې مې ورته ویل دا د انګریزانو په وخت کې مو او د دې مشر چې کومونو هغه سلطان په مشهور سندرغاړی زموږ وخت دی وبخښي د هغې پلار او دیم ورپسې مشهور ځای چې کوم دی نو پېښور کې ټوکری بازار و. دې کې لاندې په بازار کې سړک یو سر دو بل سر دکانونه وو او بره پسې کوم دی نو تېرې وې که نه دې کې چې کوم دی نو بلا پخوانو استادانو ناسته کړې وه پکې دغې ډېرې پکې وې. میجر صاحب ډېر مشهور دېره وه چې هغې کې خیر محمد صاحب ناسته ولاړه کړې ده. بلا نور استادان تېر شوي دي لکه خیر محمد استاد مشر ورور چې کوم سفر ملک د هغه ډېره پکې وه. شاه ولي استاد پکې پاتې شوی دی زه پکې پاتې شوی یم زما دا به پکې نه پاتې پکې سرفراز دا لکان درې ټولو ډېرې پکې وې. بلا ډېرې وې لاندې دوکانونه وو چې دوکان خوراک دغه هغه هم کار روان و. د دې هنرمندانو هم چې کوم نو څوک به راتلل پروګرام دپاره نو دګورۍ ته به راتلل. دې سره جوخت میزر منډې چې ورته وایي جوخت بالکل جوخت ځای دی او هغې کې ممبئی چې کوم ځای دی هغې هغه ځای کې چې مې بره خرشا پچا ناسته ولاړه کړې ده او هغې هغه د به رفیق ډالې راتلو هغه سره مکې ناست وو.
منم خسته خسته خار نشته ده خود پټول باند پر ده کنا د هر ځ خپل خود نا خپل مزه خو په خبر خو پیخبر دے کنا خو پیخبر خو پیخبر دے کنا منم خیستا خیستا خارو نشتا دے خودے پٹولو باندے بردے کنا دا ہر دے خپل خوندونا خپلے مزے خو پیخبر خو پیخبر دے کنا خو پیخبر خو پیخبر دے کنا
گلزار عالم وایي چې ډبګری که یو خوا کاروباري مرکز و نو بل خوا د پښتو موسیقۍ ځینو نوموړو استادان هم دلته ناسته پاسته او محفلونه کول او نوي کل ته به یې د موسیقۍ زده کړې ورکولې. رفیق شینواری، خیال محمد، شاولی، سداګل مینا او نورو یو شمېر سندرغاړو د خپلو هنري کارونو پیل هم د دې ځای نه کړی و.
بختیار استاد رباب جو غول اختیدی بخی آغا انور شاہ دیخ تبلی والا خیل آلہ سرم دا طول استادان برا تل شکر اتا بروان دا غطا کین اصل با کی برا مستی بغولا شاگردان چکم موردین کی وغم برا تل اردین کی مدل چنگ اختل چکم دا فیل خیلی کنی دی موسیقی تا وابستا خیلی آغا منگ برا غنڈی دی پر ایر آغا کی شکر اکی اکسر نو دیر خیو ماحول
د خار گلونا درې سلور غواړي چې خاپه رولم خایسیا توی د حسن داس جادو کرته کنا د هر ځ خپل خوندونا خپل مزه خو پی خبر خو پی خبر دې کنا خو پی خبر خو پی خبر دې.
په کال 2002 کې چې کلا په صوبه کې د مذهبي ډلو د سیاسي اتحاد متحده مجلس عمل حکومت قائم شو نو د ټولنې د اسلامي کولو په نوم د ډبګری بازار هم د دړکو او بریدونو ښکار شو. دا داسې ورځې شپې وې چې د وسلوالو ډلو لخوا د سوات او پېښور په ګډون د پښتونخوا په نورو برخو کې هم د موسیقۍ په دوکانونو بریدونه وشو. خو سندرغاړی گلزار عالم وایي چې د ډبګری بازار پر ضد د کمپاین شاته د سخت دریځې سره سره د ځینو کسانو کاروباري ګټې هم تړلې وې.
اصل دې چې کوم جل چې کوم دا هغه ډېره عجیبه غونډه کېده. د نن وخت چې کله راغلو کنه نو په هغه وخت کې موسیقي باندې د موسیقي باندې خو نه خو د پبلک ترانسپورټ کې موسیقي باندې غونډې لګولې. بیا د بل مرګه چې کوم نو بیا نشته هغه بانکو د ټولې کسې کسې وشي دې سره جوړ د ګریګارډ دی چې هغې کسې کوم نو ټول ډاکټران کې په مزه مزه لکه د ګریګارډ نه ګزې چې کوم هغه تنګې خلکو لپاره لکه توکېدل شروع شو لکه چا سره به ګاډي یا به دغه نو هغه به لاندې د ګاډو ګرځو زیر ډېر کم و هغه د غنو نو دې کې بارسو خلکو چې هغوی دا پلان جوړ کړو چې دینا دا به مونږ میډیکل سیټی دینا جوړ کړو. دا ډبګری بازار ټول هغه سره پوری دې کې خنډ دا و چې دا ډبګری بازار ډېر دغه دې ډبګری بازار کې یو دوه سره نه هم دي چې هغه کې خلک اوسېږي بارې ور دی او دن وړو وړو کورونه پکې سټیج ورته مونږ وایو کنه. نو هغې کې یو کس دی هغه راځي کړو بل هغه ځي چې کوم دا آبادي و د هغې یو کس مشر هغه مخالفت شروع کو نو آگ کسی نے بس خبر شروع کر تبلا ہارمونیم ضرور والا ریپیرنگ والا دکان مو آگے مجھے ذرا بل یا والے اگر لاہور نہ بتا ہارمونیم تبدیل ضرور خرسول آگے سامان لو کا نا
امن 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 کم دے امن چلتا دے امن 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 کم دے امن چلتا دے دلتا خجوندی سوزی لاشنو رخص دے دلتا خجوندی سوزی لاشنو رخص دے
تتن درما دا چنارونو رخست دے.
گلزار عالم وایي چې اوس هم وخت دی چې د ډبګرۍ تاریخي او هنري اهمیت ومنل شي او حکومت او ولس په شریکه د دې بازار د خوندي کولو او دلته د موسیقي استادانو ته د کار ورکولو لپاره ګامونه پورته کړل شي. نوموړی وایي په مهذبه نړۍ کې حکومتونه داسې ځایونه خوندي ساتي.
په اسلام آباد کې میشت د کلتوري چارو یو پو اشرف کاکړ وایي چې که حکومت د پېښور ښار ښکلي کړي، اسانتیاوې ورکړي او د ډبګری غوندې تاریخي بازارونه خوندي کړي، نو سیلګری ورسره وده کولی شي او د ښار لپاره مالی ګټې راوړلی شي. نوموړی زیاتوي
چې کوم شان الریډي راته لکه میوزیک سکولونه کې ولو نو باید دا مو چې الریډي د پېښور حکومت او د خبر پښتونخوا حکومت د پریزرویشن او پرواله باندې ډیر یعنی ظلم رواني دی. البته خو د میوزیک او د آرکیالوجی او ډیر امپورټنت دی. هریټیج دوه قسمونه دي چې یو ټینجیبل دی انټینجیبل دی. عام ولس چې دی هغه له انټینجیبل دی میوزیک او د درشان سره ډیر مطلب دوین ایجوکیشنل سیستم کی کپریشن یونیورسٹی میں لکھا دا دون پر یونیورسٹی میں دیوائیسی فلم میوزیک او ڈانس او دنور کم دا آرٹس او سپیشلی فائن آرٹس دا بڑے رکھتا خبر کیا دا دیر ضروری گرنا مرسی دا کل فلم گئی او کل میوزک گئی چی دا دا ڈپارٹمنٹ کیا او دا سم پروفیشنل ایڈوکیشن دیر دیر کوالا با
ہچری مشی تپی ننگا پدو آگا لکی میرنگا کبھی حالات زمون ہر سنگا
اوردونکو هم دې سره زموږ د نن د خبرونې وخت پای ته رسی. را روانه ونه با د موسیقي سره په تړلې یو بل موضوع معلومات درکو. خپل قربا شاهین بنیری لا اجازه ورکې. تر هغه د الله پامان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ سهار 9:30 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.